آزادی او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي زینو خپل سیمو کې د مخابراتي شبکو د کمزوري په اړه شکایتونه کړي او یو شمیر نور بیا د وچکالۍ او نورو ټولنیزو ستونزو یادونه کړې ده تاسو به خبرې چې زموږ د ورکوښو عزیزانو پروګرام هم نور نخبريږي او د ورکوښو عزیزانو یا هم پیدا شو کسانو په اړه پیغامونه د همدې پروګرام په پای کې ځای پر ځای کیږي په نننی پروګرام کې د هرات د زلزلو او وروستیو ټکانونو په اړه د جیولوژیکي پلوالۍ وزمک پوس سره مرکه هم لرو خورازی په پایل کې دا اوریدونکو پیغامونه تراشو چې د خپل سنځو په اړه آزادی رادیو ته پریخېدي
السلام علیکم نبی الله زابلی زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې هیڅ کومه شبکه فعالیت نه لري د ارغنداب ولس له تلیفوني خدماتو سره سخت په تکلیف ده د ډیر وړو کې کار د پاره دی په ساتونو ساتونو موټر کې مزل کوي او هلته خپل کار اجرا کوي نو کچیر ته تلیفوني خدمات فعال سي د دې وړي او غټي ستونزې به ورسره حل سي دا چې مخ کې څو کلونه مخ کې هم دا خبره کيده کچیر ته مثلا یو شبکه فعالیت کوي کار کوي ستندري نو هغوی ته به مزاحمت و د کار اجازه د فعالیت اجازه به نه ورکول کېده اوس خو همهغه هم هیڅ وجود نه لري کوم ګواښ او کوم مشکل د خدماتو په برخه کې نه لرو نو لطفا دوګونی چلندې له ارغنداب ولس سره نه کوي دوی ته دې هم د نورو هیوادوالو په شان تلیفوني خدمات فعال کې لومړی له افغان بیسیم شرکت نه هیله کوو چې همدلته یو څه سهولت دغو هیوادوالو ته برابر کړي دوهم له اسلامي امارت نه کدی مهرباني وکړي د سلام یو شبکه دلته فعال کړي او تلیفوني خدمات کار وکړي نو افغان ولس به له ډیرو مشکلات به حل او له ټولو هیوادوالو سره به د تلیفون پر لیکو وسی مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ز حکمت لا افغان د کندهار ولایت منشن دول سوالی وسیدونکو یم زما د لوړپور چارواکو سره دا غشتنه ده چې زمر د منشن ول سوالی خلق ډیر اقتصادي ستونزې لري نو باید ځکه و چې دیوبند نه لري باید د وبو یو طریقه ورته برابر سی یا برمی وي یا یو دمونه جوړ سی نو دا غزما ژغ د لوړپور چارواکو فوريوره سيږي چې دا منشن د ولسوالۍ ډېر سخت اقتصادي مشکلات لري ځکه و چې دی کچیر د غم ذکر ته بعد سي نو ډېر شو وصول کې اله ته وصول ډېر شو پر مخ کلل هم دي چې هغه انځر دي نو خدا سي دي چې وبې نسته وبې زیات و چې اکثر خلک دونه وس نه لري یا برمو وي یا وبرا پورته کې په نو ستاسو د ازادي راډیو ټول اوریدونکو سره یو جهان مننه السلام علیکم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ زه د هلمند ولایت بنې کې د ورسره سره پاره کېم زمنداو د سیمه څخه د موږ زمنداو کانال ته وکړی ورو مقامات څخه مې دا هیله ده ارزو ده چې زمنداو به ډیر وتی پر 200 متره باندې دا نو په برابر کاږي چې ما ساده څنګه کار دی نه ست کېږي دې هره چې ما پیغام نشر السلام
السلام علیکم احمد رسول مله هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پریږدم زما د امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې د هلمند ولایت مساکله نوزاد زنداور او باغران سیمې شې دي لډیر په خواڅه خجګړو زپلې دي او وس وچکلې زپلې دي چې دوه درې کال مخکې چې الته ولي او بدل ولي ولي وي یا کاریزونه واغه وس پر سلګزا چا غزا یو نیم سلګزا ان تر 200 غزا پسې په دشتي سیمو کې وبرسې د لنین نظم د امارات اسلامي څخه غوښتنه ده چې د خلکو ستاسو ډیر ملاتړ کړی دی تاسو باید تر نور ډیر مخکې باید د سر کومک وکي دوی تر کم رقم پروژې راوي دغه د کار په بدل کې چې روپی ورکول کېږي کمی موسسې دي د دوه څخه هم غوښتنه ده چې تلولار شي د خلکو د کارونه پیدا کړي د خلکو سره کومک وکړي نو دا کوکنار هم بنسول د خلکو اقتصاد د اکثریت خلکو اقتصاد یاندي په حقیقت سره ډیر کمزوری دی، نو زما د امارت اسلامي څخه غوښتنه ده چې هغو ته کار وکړي، پلان ورته جوړ کړي، سړکان ورته جوړ کړي، بندونه ورته جوړ کړي چې د وچکالۍ مخه ونیول شي او په راتلونکي کې د خلکو اقتصاد پر پښو ودرېږي. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. وروسته محترمه زمولی یحیی شهید د فراه ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د تیموریانو د کلي اوسیدونکی د ګلستان د ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. عزیزانو، دا زموږ آواز تر مشرانو پورې ورسوئ. د ګلستان ولسوالۍ کې دا دوه کاله پرله پسې وچکلي ده. د مسلمانانو کاریزونه مکمل وچ دي او باغونه اگر د وچ سوه اوبه د چشنګ اوبه نه لري، یا د کښت دا خو بیخي نه لري. اکثره کلي د چشنګ اوبه نه لري، برمې نه لري او د برمو د وهلو قدرت هم نه لري. یو ډیره غټه فاجعه رامنځته شوې ده. مسلمانان ډیر په ستړیا کې ژوند کوي، نه د دې قدرت لري چې بار سي ولاړ سي یو بل ولایت ته، نه د لیې د ځان دپاره یو د ګزارې زمینه برابرولی شي. دا زموږ آواز ورسوئ تر یو ځایه پورې، در دا مشرانو پورې، د اسلامي عمارت تر مشرانو پورې، چې دوی موږ ته احتان راواستي، دا منطقه وګوري، دا د خلکو حالت وګوري. موږ ته یو زمینه ده، د یو ولس ته یو زمینه ده، دغه برابر کړي، د برمو د وهلو یا مثلا د اوبو د پیدا کولو یا د یو کانال د جوړولو. دا ولس ډیر ستړی دی، یو ډیر سخته فاجعه ده. خلق ډیر په ستړیا کې ژوند کوي.
السلام علیکم. عبدالولی د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. ورور، نو د ازادۍ راډیو څخه موږ منندوی یو. دا زما پیغام تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ. زه د څو ورځې مخکې تللی وم غور ولایت ته، نو دغه د ومانو کار ډیر نادر شروع والته. دغه د غورکن منطقه یې ورته ویلله، دلته بیخي بدرازه کار شروع و، کارخانې هم وې. نو دا زموږ خبره تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ ورور، چې دغه د ومانو کار بند شي، دا ډیر خطرناک بوټی دی.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه احترامات قبول کوي. زه حاجي نیاز محمد د منځور کلي د وازخ ولسوالۍ پکتیکا ولایت څخه خبرې کوم. زموږ شبکه مخابراتي شبکه له سره وجود نه لري په وازخه کې. نه دوه وارې په خپل باندې موږ وزیر صاحب ته ورغلي، چې نن بدر سبا به تقریبا دا د دوه کال کېږي هېڅ وجود نه لري، یوه شبکه هم وجود نه لري. حتی کارونه یې ټول تکمیل شوي دي او بودیجه هم لري. او که دنه کوم پنځه بستریز او هغه شل بستری سوی د تر هغه پورې تر هغه هم اوس کار په شا باندې روان ده. تر اوسه پورې هیڅ کو هغه نه تور کړی. د وازخه ولس د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ ده. او بل دنیو مرجان په نامه باندې کلینیک ته هغه منظور سوی ده، هیڅ کاروایی نه وزیر صاحب کوي او نه والی صاحب او نه ولسوال صاحب. د تاسو راډیو په توسو سره دا وایم سی دا مخابراتي شبکه دې زر تر زره فعال شي، او هسپتال سی دغه کار باید زر تر زره بشپړ شي. او دیني مرجان کلینیک په نامه باندې کلینیک دغه باید مرجان ته راشي، ځکه چې دا خلک له دې ځای نهار شور پورې وځي. د اولاد مسله سی هغه خلک په لارې باندې مړ شوي دي، زمه یې لارې خټي ترون، ځکه ته څوک نسوه پېتلای. د تاسو راډیو په توسو سره او د تاسو په توسو سره دا زما پیغام رئیس الوزراء و والی صاحب و او شیخ صاحب ته ورسوي. الله په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیله. هیله د چیرو او جوړ به وسیږي. روزانه انعام الله خبرې کوم، پکتیکا ولایت هم نه ولسوالۍ نه. ورور، موږ د نیټورک په برخه کې بیخي زیات ستونزې لرو، ځکه چې یو امتنې راکړی دا سلام هغه بیخي کار نه کوي. د شپې لخوا امارت اسلامي نه مو دا غوښتنه ده چې یو دوه امتنه راکړي موږ ته، روشن او ایم ټی این، ځکه چې خلک ډیرو ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. که څه ضرورت کار دی وي، هغه شپې لخوا بیخي هېڅ کار نه کوي. نو هم نه په تېر نظام کې هم پاملرنه نه ده شوې، په دې اوسني نظام کې هم هېڅ پاملرنه نه ده شوې، ځکه چې د هم خلکو ډېرې قربانۍ هم ورکړې دي.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلام کوم. زه د روزګان ولایت پیغام درته پرېږدم د چارچینو د ولسوالۍ څخه. زما دا خواهش ده چې دا زما پیغام تر لوړ پوړو مشرانو پورې ورسېږي. زموږ کمزوري مټران دي، بایپورونه دي دلته زموږ په چارچینو کې، هغه وسوځي. دغه ته دراوت ولسوالۍ څخه بیا موږ شیان راوړو. له دې خاصه سپاریان هم نه وي مټر کې، ورور دغه بالا خو سپاریان هم نه وي، د کیلو روپۍ هم نه جوړي. زاړه مټران دي هلته چې ورشه، وروره پر دې زنځیر مه راوګرځوه، پر هغه زنځیر مه راوګرځوه چې اسناد مو نه دی جوړ کړي. بالا اویا زره کالدارې پر زاړه مټر باندې موږ څه غواړي؟ د اسناد دپاره زوړ عمارت دي، زاړه عمارت اسناد موږ ته پراته دي، هغه هم نه مني. بالا خو اوس نوی اسناد وایي جوړ کړي ورته مټر ته. نو موږ اوس دغه خواهش لرو چې دا زموږ پیغام تر لوړ پورو مشرانو پورې ورسېږي، چې زموږ دغه مشکل را حل کړي. نو موږ څه وکړو؟ اوس موږ بله لار نه لرو. اوس بیا موږ داسې ځو، هغه زنداور وي خواته ځو، د هلمند ولایت پر هغه وتلو باندې شبه کېږو. همالته دغه دګې سه شیان را باره، خپل بازار ته، خپل دوکانو ته شیان راوړو. نه د تیلو روپۍ موږ نشو برابرولی. نو موږ باره دا د اسناد روپۍ څنګه برابرې کړو؟ نو زموږ سره دغه هیله ده د ازادي راډیو د کارکوونکو سره چې دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ وای. موږ او تاسو راپورونه هم دلته ښه دقیق په دقیق ډول اورو، کوم څه چې د افغانستان لپاره د ازادۍ راډیو له لارې نشر کیږي، موږ خوښ او خوشحاله یو. ډېر دقیق دي او مؤثر راپورونه دي. نو پاتې شوله خبره دغه ده چې نه هېڅ، نه کوم چرګان شته، نه هلته کوم کاروبار شته، هر څه په صفر دي، هېڅ تجارت وجود نه لري، هیڅ نشته. لاندې باید ووایو کو تا ووایي، هیڅ نشته هلته په افغانستان کې. تجارت هر څه په ټپه ولاړ ده، حتی چې د چا ډېر قیمتي او په لوړه سرمایه تجارت و، هغه هم اوس صفر ته رسېدلی ده.
السلام علیکم. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. کور ودان مننه. وروره، موږ د زابل ولایت خاکي افغان ولسوالۍ څخه دا پیغام ثبتوم درته. نو ازادي راډیو موږ ډېره په مینه باندې اورو، د دې ټولې خپرونې اورو. ټولې خپرونې د ستاینې وړ دي. نو ستاسو څخه ډېره ډېره مننه. که کله هم ضرورت وي در سره به پیغامونه پرېږدو درته، حتماً ضرور که خدای کول. مننه.
اوریدونکو، دا وو ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي، او دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې، دغه ستونزو ته د حل لارې چارې ولټوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 21 201.
په هرات کې وروستۍ زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې ثبت شو، خلکو ته ډېر ځاني او مالی زیانونه واړول. د دغه زلزلې وروسته ورځو کې هم د زلزلې سخت ټکانونه محسوس شول چې د ځینو یې شدت د لومړۍ زلزلې په څیر و. دا چې آیا د جیولوجیکي مطالعاتو له مخې دا سیمه لا هم د زلزلو له پلوه د افغانستان په خطرناکو سیمو کې راځي، او د وروستیو ټکانونو لاملونه څه دي، په همدې اړه زما همکار نوریاس نوری د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د جیولوژي د پوهنځي له استاد حمیدالله وایزي سره مرکه کړې ده.
هر اصلي زلزله یا مین شاک چې ورته وایو، د هغې نه وروسته تعقیبي لړزې لري، تعقیبي شاکونه لري، یا افټر شاک چې ورته وایو. نو دغسې مسله ده چې واقعا یعنی ډېره د پیشبینۍ وړ نه ده. معمولا هغه زلزلې چې ژوروالی یې کم وي، لکه د هرات زلزله چې موږ تاسو درلوده، ژوروالی د 5 کیلومترو نه نیولې تر 15 کیلومترو عمق پورې، هغه د سنتر یا د مرکز ژوروالی و. نو د دې نه توقع کېږي چې دوی دغه افټر شاکونه ولري.
وایزي صاحب، وړاندوینه ډیره مشکله ده، ستونزمنه ده چې د یوې زلزلې وشي چې څه وخت زلزله کیږي. خو په یو ډول باندې مخکې له مخکې داسې کوم خبرداری ورکول کیږي، کوم ځمکه خوري نه خوري، چې یو عام وګړی پوه شي چې یو څه ګډوډ دي تر ځمکې لاندې؟
بالکل، که تاسو وویل زلزله یو د هغې طبیعي آفتونو څخه ده چې وړاندوینه یې ډیره مشکله ده. حتی هغه دولتونه چې په ډېرو پرمختللو تجهیزاتو په دې برخه کې مجهز دي، د زلزلې سنجوونکي سټیشنونه لري، هغوی هم عاجز دي چې تر څو پورې خپلو وګړو ته د زلزلې د وقع کېدو په اړه باندې، حتی که د یوې دقیقې په اندازه مخکې د زلزلې د وقوع نه وي، دوی یعنی خبر نه شي ورکولی. ډېر پرمختللي دولتونه کې زه مثال ورکړم لکه جاپان او یا مثلا اندونیزیا یا نور دولتونه چې د زلزلو سره د زلزلو د هر خدید یعنی فعال دي، ډېرې زلزلې لري، دوی هم دغه کار نه شي کولی. لیکن یوه خبره چې د یاده ونه باسو، موږ کولی شو هغه سیمې چې د زلزلې د اړخه څه نا څه فعاله دي، د هغې نقشې ولرو، د هغې په حساب باندې موږ او تاسو هغه د زلزلو پخوانیو تاریخچو ته په کتو باندې دا وړاندوینه وکړو چې حداقل دغه سیمې د زلزلو له اړخه فعالې دي، یعنی څومره زلزلې تاریخچه لري چې د هغې په مقابل کې بیا کولی شو کوم تدابیر ونیسو. د جلو
دغه زلزله چې په زندهجان کې شوې ده، د هرات دغه هم هماغه سیمه ده چې د زلزلو کېدو له پلوه یوه خطرناکه سیمه ده، یعنی کېدای شي په خطرناکو سیمو کې حساب شي.
رښتیا ووایم، ته تر اوسه پورې د دې جیولوجستانو په دې وروستیو کلو کې دوی د نظره دغه سیمه تقریبا موږ د جیولوژي د لحاظه چې ورته وایو څه نا څه د آرامو سیمو په ډله کې راتللی، یعنی داسې خاص نظر لکه موږ شمال شرقي سیمې چې د هېواد یا جنوب غربي سیمې چې تېر کاله موږ د زلزلې شاهد وو یا شرق سیمې دي، دومره یعنی تصور نه کوه چې دغه سیمه دې دومره فعاله وي. لیکن وروستۍ زلزلې وښودی چې واقعا دا سیمه هم فعاله ده. دلته موږ یوه ډېره لویه ماته یا شکستګي لرو، د هریرود یا هرات د شکستګۍ په نامه باندې چې ما یې دغسې په نړه باندې چې کم هغه وکړي څېړنې وکړي. البته په تېرو کې موږ د دغې ماتې په امتداد باندې په مختلفو سیمو کې د زلزلو شاهدان وو، لیکن دغسې په تازه وخت کې موږ وګورو د 1950 او 1960 کلونو نه په دې خوا باندې مشخصه د هرات په سیمه کې داسې ډېره شدیده زلزله موږ نه درلوده.
یوه مهمه او وروستۍ پوښتنه هغه ده چې دغه زلزلې ډېر مرګ ژوبله ویل کېږي چې ښځو او ماشومانو ته اړولې ده. شاوخوا 12 بجې د ورځې شوې دي چې نارینه به ممکن ډېر د باندې وو، کارونه یې کول او ښځې په کور کې وې. یو علت په څه ډول کېدای شي چې خلک له زلزلې حداقل دوی په خپله ځان وژغوري؟
که رښتیا ووایو، دغه زلزلې خو په مختلفو هېوادو کې کېږي، تاسو به هم حتما اورېدلې وي، لیکن د نورو دولتونو ما درته وویل چې هغه دولتونه مخصوصا لکه د افغانستان په شان چې د زلزلو د اړخه په داسې فعالو کمربندونو یا ملوثونو کې قرار لري، دوی څه نا څه خپلې تیاری نیولې وي. لکه د جاپان هیواد ما د وخته مثال ورکړي، دوی د ما په یاد 3-4 کاله مخکې تقریبا د 9 زلزلې د مګنیټیوډ په کچه باندې دوی شاهدان وو، لیکن فکر کوم 15-16 کسه دوی تلفات درلودل. هغه هم د بلډینګو یا د کورونو د نړېدو مغه کې نو تلف شوي، لیکن د شیشو د رالوېدلو نه، یا په دغه وخت کې چې دوی د ځانونه وباسي د نجات هغه ته په دې کې د منځه تللي وو. یعنی دوی هغه خپل تاسیسات او کورونه په دغه شکل باندې جوړ کړي دي چې حداقل هغه کومه تاریخچه چې د زلزلو د شدت په اړه لري په هغه کې مقاوم واوسي. افغانستان متاسفانه چون یو د غریبو هېوادو د جملې نه دی، تاسو ته معلومه ده هغه کورونه چې په عکسونو کې لیدل کېږي په ډېره ټیټه کچه د ساختمانۍ د معیارو په اساس باندې جوړ شوي دي. حتی بیخي دغه د پخو کورونو په شکل باندې نه دي، ګنبدي شکل دی، خامو خښتو خټو خاورو څخه جوړ شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ډول کورونه د زلزلې د ډېرې ټیټې کچې زلزلې په نتیجه کې هم کېدای شي ډېر کم مقاومت ولري. نو د ژغورېدو په حساب دومره ووایم چې کله چې دوی همدغه اول تکان که څه هم زلزله داسې یوه پدیده ده چې سرعت یې ډېر زیات دی، که نه ډېره به سخته وي چې خپل ځانونه دوی وژغوري. لیکن بیا موږ تاسو په شان کورونه چې یو منزله دي، که کېدلی شي چې مغه د زلزلې په جریان کې دوی وکولی شي څه نا څه د سیمو ته چې هلته د بلډینګ و د تخصې یا د کور د نړېدو ویره نه وي، هغې ځایو ته ځان وباسي، څه نا څه به ژغورل شوي وي.
د کابل د پولیټیکنیک پوهنتون استاد حمیدالله وایزي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو اوس هم د پروګرام پاته شیبو کې د ورکو شو عزیزانو د موندنې او پلټنې په اړه پیغامونه اورو. دا پیغامونه طاهر روخان راټول کړي.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکات استر مې شغله تایر روشن صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است جمله ته دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وروڼه خپلوان هیڅوک هم نه دي معلوم سوي کله چې موږ د دې څخه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي خو په اصل کې دری ژبه یا پارسی وایي تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي کله ناکله بیا داسې وایي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا هم د ځمکې جوړولو کار کوي بس پام دې کارو باندې لګیاوي کچيري محمد داوود هر څوک پیژنې یا د محمد داوود شناخته وي نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګه کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 0 1 4 2 8 1 9 شمیره د لبیا وایم 0 0 1 4 2 8 یو نه یعنی 0 0 1 4 2 8 1 9 افغان بسم شمیره ده 0 0 5 3 9 2 8 نو همدغه شمیرې دي دواړه زما شمیرې دي که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې دي راسره اړیکې ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی د نورو سیمو د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي خو چې کله موږ د انځورونه ورته لیږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړي بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی نو که چیرې هغه د اصلي کورنۍ زموږ ډغ خاورې نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه ټینګ کړي تر بلې داسې خپرونې پیری تاسو ته شاوخ تر 6:46 پروگرام د خدای په امان
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پاول قدم کی آزادی رادیو ټولو کارکون کو اوریدون کو ته سلامونه او هلی وړاندې کوم الله پاک دې کو ټول روغ جوړ او صحت مند او سیزمانو لیاقت علی د ننګرهار ولایت د نازجان او رسالې اوسیدونکو يم زما یو زوی چې نوم خالق مین دې څلور کاله مخکې یو لس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی که هر چا ته په اړه یې معلومات وي په لاندنۍ ټلیفون شمیرې دې موږ سره په تماس کې شي 0 0 5 9 0 9 یو ځل بیا تکرارم ربا شماره ده 0 0 5 9 0 9 بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 0 1 2 5 0 0 0 1 2 5 0 0 والسلام الله پاک تاسو له زر در
ازادي رادیو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما دا کازی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درک دی نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابل ولایت اتغرد ولسوالۍ د لایګي د کلی اوسیدونکی دی عمر یې تقریبا اوس 23 کال دی په رنګ غنم رنګ لهجه یو څه تیزه فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و نوکه هر مسلمان ورور که ته پاکستان په داخل کې وي یا په بهر کې که لیدلی وي یا معلومات ولري د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمېرو زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو 0 0 9 0 4 9 5 1 0 0 0 8 2 2 3 0 0 0 5 3 0 د واټساپ شمیره ده 0 0 9 0 4 9 5 1 0
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ورکسو عزیزانو خبرونه درنو اوریدونکو مینوال او خوږام کارانو ستړي مسې جوړ په خیر شر سم دا وخت نیکمر غزه اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ يم د آزاد کاریزه ک د سیمې څخه ملګری مې چې خوش نصیب زلمی نومیږي تقریبا د 15 میاشت راځه راتنه درکه سوی دی خوش نصیب زلمی صاحب په پاکستان کې وو نو وس را سره نش میراسته او نه راته د پاره باندې معلومات ست چې دی په کومه سیمه کې وي نو کچیر خوش نصیب زلمی زما جغاوري هم کدارنګ د دې وملګری وي که په پاکستان کې او که په افغانستان کې نو زما سره د پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګ کړي زما د ټلیفون او واتس اپ غبر کشمیر دی یعنی دوه شمیرې پر دواړو شمیرو مو واتس اپ ته هم درنګ هم اړیکه سره نیولای شوی لمړنۍ افغان وسم شمیره مې ده 0 1 2 3 4 5 6 7 9 یو ځل یې شمیره په یو ټکی درته وایم 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 هم دارنګه دویم شمیره ده 0 1 0 6 3 9 2 1 0 8 شمیره یو ځل بیا تکراروم یعنی 0 1 0 6 9 2 8 او لومړنۍ شمیره مې ده 0 1 0 1 0 2 8 9 نو کار ملګري ته یا دی خپله زما غږوري او بل ملګري ته یم کوم ورور ته معلومات وي د خوش نصیب زلمی په اړه باندې نو زما اختر محمد د خادم سره د پرمدغه دوه غبرګ شمیره اړیکه ټینګه کړي خدای پامه
په همدې پیغامونو سره د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي ښه شپه او راځي ولرئ
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 2 1 2 1
نصیحت نه دی کوي راته کونیم غو نه دی کوي راته نصیحت نه دی کوي راته ستو ندی کوي راتا اي هاي هاي اي هاي هاي وارشي ستو ندی کوي راتا کونیم غو ندی کوي راتا نصیحت نا زما کارو ندی کوي راته کونیم
وما ورز دا ونی مهمو پیخو تا کتن
دا ازادی راڈیو دا ډیجیټل پانو درنو لیدون کو سلامونه او دا تیری ونی خوشحاله مدوام دارا زه سعید شینوارم او په یو بل و مورس کې مو د ونی له تودو مسایلو او موضوعاتو سره هرکلی کوم. دا ونی د افغانستان د کرکټ بریا ولسی خوخی او سیاست سره ګډ کړل. زموږ د خبرونه ډیره برخه هم دې ته ځانګړې ده، خو که را سره پاتې شوي نو خبر به شئ چې ایران کې د افغان کډوالو څه حال دی، سیاستوال د کرکټ په اړه څه وایي، او برېټانیا په جادو او کوډو کې ماسټري پیل کړي خو هلته په یو ښوونځي کې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ جوړ شوی روبات مدیر دی. هغې ته هم ورځو، خو د اومې ورځې پیل د اونۍ له مهمو سره ټکو. افغان کډوالو ته د پاکستانی حکومت پرله پسې اختارونه وایي د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته یې ونیسئ، ډېرې پیسې هم نشئ وړلی، ویزه واخلئ بیا راشئ.
هم یہ عرض کر رہے ہیں کہ وہ واپس جائیں، اپنے ملک سے پاسپورٹ ایشو کریں، اپنے ملک سے ویزا لے کر آئیں، ہماری طرف آئیں.
دا افغان لوبډلې تاریخی بریا او د ابراهیم ځدران اور بلون کې ډالۍ، د پاکستان پر وړاندې بے ساری بریا ټول افغانستان په خوشحالیو کې ډوب کړ، خو د ابراهیم ځدران خبرو نه پاکستان کې سیاسي موضوع جوړ شو.
موږ ته به د دوی نیمګړتیاوې هغه څه نه وو معلومه، د دوی به په موږ باندې فشار و. اوس هم چې څومره زیاته لوبه د دوی سره وکړې، د دوی هغه فشار په موږ باندې کم شو.
دې کې ستونزه چیرته ده؟ تا د فلسطین غږ چې زما مظلوم مهاجر د فلسطینی عمره بیچاره دی، د هغه په حق کې غږ چې کول بیا کفر شو. ولې
د افغانستان بریا د پاکستان په خلاف حتمي وه، کنه نو که سبا و، خو د دې بریا مزه سل چنده زیاته سوله.
پیښور کې د طالبانو د قونسل جنجالي څرګندونی وایي امارت مفتوا صادره کړې چې پاکستان کې جهاد نشته او مهاجر شړل د دوی کورنۍ مصلحت دی. او په مصنوعي ځیرکتیا د افغانانو ښایسته تکیه او اندېښنې، تېرونۍ افغان ټولنیزې رسنۍ د مصنوعي ځیرکتیا په مټ د نجونو د زده کړو او کرکټ په وجه خپلې وې، خو شنونکي وایي دا ضررونه هم لري.
په افغانستان کې آی دی وړتیا لري چې د هېواد خورا جدي ننګونې حل کړي. د بیلګې په توګه ای آی د ناروغیو تشخیص او درملنې توصیه کولو برخه کې ډېر مهم رول لوبولی شي.
د دې لپاره یو قوي تخنیکي ټیم ته ضرورت دی. متاسفانه چې لا په افغانستان کې داسې ټیم نه لري.
او سم بشپړې ومه ورسته خراغلی. په داسې حال کې چې افغان کډوالو ته له پاکستانه د وتلو په تړاو د دغه هېواد د ورکړي ضرب الاجل څلور ورځې پاتې شوې، پاکستاني ځواکونو یو شمېر سیمو کې د افغانانو دوکانونه او بازارونه نړولي او ځینو ښوونځیو ته ورغلي چې له دې طریقه د هغوی د کورنیو پلټنه وکړي. د پنجاب له راولپنډۍ څخه ازادۍ راډیو ته رسېدلې ویډیوګانې ښیي چې پاکستاني ځواکونه یو ښوونځي ته دننه شوي او هڅه کوي چې افغان ماشومان یوسي، خو د ښوونځي له ادارې سره په کشاله وختي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم انور الحق کاکړ یو وار بیا افغانانو ته خبرداری ورکړه چې ناقانونه کډوال وي نو له پاکستانه دی ووځي، خو که د پاکستان ویزا یې واخیسته بیا پاکستان ته راتلی شي.
هم ایکسرسایز کر رہے ہیں ان افغانز کی جو غیر قانونی طور پہ 40 سال سے
موږ هڅه کوو هغه افغانان چې له 40 یا 50 کالو راهیسي دلته غیر قانونی میشت دی هغوی وباسو، او هغه هم زموږ دشمنان نه دي. دوی دی یواری خپل هیواد ته ولاړ شي بیا دی ویزا واخلي او راځي،
ویزا لے کر آئے ہماری طرف آئیں، ہماری جو موومنٹ ہے وہ ریگولیٹ ہو جائے.
د پاکستان صدر اعظم همداراس ټول پولیس او ادارو ته عام تام صلاحیت ورکړی چې د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د افغانانو د نیولو او جیل ته استولو او د جبري شړلو اقدامات په خپله خوښه مخته یوسي. دغه راز د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي نه به د مهاجرو د ایستلو ضرب الاجل وغځول شي او نه هم افغان مهاجر له ځانه سره پاکستان نه تر 50,000 کلدارو زیات پیسې ایستلی شي.
بدقسمتی دا ده چې ډیر زیات افغانان دلته غیر قانوني اوسیږي. اوس دا خو د برازیل نوم نشو اخیستلی او نه برازیل ته لیږلی شو، خو ظاهره خبره ده چې دا افغانان دي، دوی به ځي او دوی سره چې کوم پیسې دي هغه به افغانۍ وړي، ډالر ورسره نه
پرېږدي. مسله زموږ د ټولو مسلینو هغه دا ده چې ویزه مسله ده. تقریبا درې ځلې ما په خپل سبتنام ورته وکړې ریجیکټ کې، هیڅ ورباندې معلومات نه کېږي چې علت یې څه دی. تقریبا د ټولو مسلینو ویزې ریجیکټ شوې دي. دوی دلته اوس
عموما اکثر محصلین چې اوسېږي غیر قانوني اوسېږي، هغه چې په دې چې دوی راتلونکي نومبر میاشت کې تقریبا په 23 تاریخ باندې دوی تخصصي برنامو لپاره سختي نام کړی دی او دوی د ویزو درک هم نه لګېږي. دلته وضعیت هم ډېر سخته شوی.
بلخوا افغان هنرمندانو د پېښور استیناف محکمې نه غوښتنه کړې چې افغانستان ته د دوی د شړل کېدو د مخنیوي لپاره د اقدامات وکړي.
نو دوی پرون د افغانستان خدمت کو، د هغه ځای خدمت کو، دل توی د دې ځای به خدمت کوي، د دې ځای خلک، د دې ځای د دې وطن، د دې خوري به خدمت کوي.
نو دا دوه کاله خو ډیر خطر شول، دومره په عذاب را په عذاب نو په دې اوس وخت کې نو موږ خو پروګرامونه د ورځې نه د شپې اکثره چې په دې لارو باندې راځو نه کې دي پولیسو د خوانه چک پینډونه دي بس دا مدرې اوروره بس کاټ را کوم سره کاټ نشته د تنګې په عذاب وي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی چارواکو د افغان کډوالو د ستنولو لپاره په اټک کې یو موقتی کمپ هم جوړ کړی دی، خو بریتانیا بیا له اسلام آباد د افغانانو لومړنۍ 200 کسیزه ډله لندن ته یوړه. د غراس په چمن کې د ډیورنډ کرښې اغاړه خلکو کسبګرو کاروباریانو لوی لاریون کړی او د سپین بولدک په دروازه یې بې اسنادو تګ راتګ لپاره د زمینه سازۍ غوښتنه کړې ده.
د چمن د عوامو دغه جمعي غبیر ته دی اندازه ولګی چې د چمن سره تعلق لرونکي یا د کیل عبدالله سره تعلق لرونکي هر طبقه نن پر سړک باندې ده او سراپا احتجاج ده.
خو پاکستان چې پر افغان کډوالو د رحم هیڅ غږ اورېدل نه غواړي، په نړیوال جام کې د پاکستان له ماتولو وروسته د ابراهیم زدران لخوا کډوالو ته د خپلې جایزې ډالۍ کولو دغه واد کې خوراغ او غا جوړه کړې ده. زدران چې د افغانستان لپاره د پاکستان خلاف شپږتیا منډې جوړې کړې، د غوره لوبغاړي جایزه افغان کډوالو ته چې له پاکستانه په زور اخراجیږي ډالۍ کړه. پاکستانی رسنۍ او چارواکو موضوع په خپله ماتې د خاورا چولو لپاره په سیاسي موضوع اړولې ده. دوی نیوکه کړې چې پاکستان له افغان کډوالو سره میلمه پالنه کړې او د زدران دغه کاري په زخمونو مالګې اچولي.
تر کله پورې به ظلم برداشت کوي؟ یو انسان برداشت کوي. ګورای که یو څوک یو چیرته مهاجر هم وي، د مهاجر د ټریټمنټ یو لاره وي، په یو طریقه باندې به ته هغه له خپل ملک نه باسې. نه سې ته زنانه بې عزته کې جایداد لوټ کې دکانونه مات کې او په زور په جبر اوسړې له هغه ملک څخه. نو ابراهیم زدران زه د لوبې سیاسي کولو مخالف یم، اما په دې وخت کې موږ کوم بل پلیټ فارم لرو نه چې خپل آواز اوچت کړو. نو د ابراهیم زدران دې جرأت ته د ما سور سلام ده.
نو دا کوم نه خبره نه ده. زمنګ مهاجرین څوک چې همیشه د خوږی ګوتې په توګه باندې پاکستانیانو کې استفاده کړې ده، همیشه د افغانستان د حکومتونو په مقابل کې د فشار د آلې په توګه تین استفاده کړې ده، یو ری بیا تین استفاده کې ظلم ور باندې کیږي. زه دا نه وایم چې غیر قانوني کډوال نشته، غیر قانوني کډوالو سره چال چلن طریقه شته ده. ته لسیزې غیر قانوني ساتي، خو چې کله د حکومت باندې د فشار راوستلو وخت شي نو بیا په ظلم کې، او دغه ظلم په حق کې، دغه په مخالفت کې، دغه د افغانانو په حق کې خپل غږ پورته کوي. د کی ستونزه چیرته ده؟ تا د فلسطین غږ جک، زما مظلوم مهاجر د فلسطینی عمر بیچاره ده، دغه په حق کې غږ جکول بیا کفر شو ولی؟
دا مشتاق ریم چې د افغانستان د کرکټ لوبډلې په بریا سره غږیده. خو د افغان لوبغاړو په دې بریا هغه وخت اوبه واوختي چې په خیبر پختونخوا کې د طالبانو جنرال قونسل محب الله شاکر له پاکستانی رسنیو سره په تازه مرکو کې ویل د دوی امارت او مشرانو فتوا ورکړې ده چې په پاکستان کې بریدونه جهاد نه دی او د طالبانو دا کار باید وستایل شي. حافظ محب ویلي دي دوی ژمن دي چې له افغان خاورې به د هیچا پر خلاف اقدام نه کیږي او د پاکستان په څیر هیواد کې خو به هیڅکله داسې کوم کار ته اجازه ورنه کړي. هغه د پاکستان حکومت ته د دوی په ژبه پړوسی یا ګاونډي هیواد ویلي او د افغان کډوالو د ایستلو موضوع د دوی خپل داخلي موضوع مصلحت بلل دي. دا په داسې حال کې ده چې سمو د وړاندې پاکستانی رسنیو خبر ورکړیو چې ځانګړی استازی کابل ته لیو پلاوی سره تللی تر څو طالبانو باندې پاکستان کې د جګړې ضد یو فتوا صادره کړي. دغه راز د طالبانو د دفاع وزیر بیان هم رسنیو شو چې خپل خلکو ته ویلي وکړه چې مشر امر کړی دی له افغانستانه جهاد ته مزه نو دا خبره ومني. ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو د دغه چارواکي څرګندونو خورا توند خبرګون نه پاره ویلي دي. فعالان ویلي د افغانستان ډیپلوماټیکو دستګاو باندې د خبرو د بحران دومره سخت ورځ بل هیڅ کله نه راغلی. او د افغان مهاجرو په اړه یو بل خبر بیا د افغانستان له غربي ګاونډي ایران لرو چې د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی له خپلې خاورې د غیر قانوني افغان کډوالو په شړلو باندې ټینګار کړ او طالبان هم تورن کړي چې د خپل هیواد د کډوالو په اړه جدي نه دي. ایرانی ایرنا اجانس د وحیدی لقوله ویلی دوی له 200 زرو زیات افغان کډوال شړلی دي، خو بیرته ایران ته راغلی او دوی اوس اړ دي چې ایران کې مش د قانوني اسناد نه لرونکو کډوال بیرته هیواد ته ستانه کړي. د هم د پاکستانی چارواکو په تقلید ویلی چې دا موضوع له افغانانو سره د ایران د دښمنۍ په معنا نه ده. د طالبانو حکومت لا تر اوسه دغه ایرانی چارواکي څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو د مخه طالبانو د خپلو ګاونډیو هیوادونو څخه غوښتنه کړې وه چې د افغان کډوالو سره د مناسب او د کډوالو د نړیوالو قوانینو په اساس چلند وکړي. اما ایران یوازې تیره اونۍ 10,000 افغان کډوال بیرته په پوله افغانستان ته اړولي. او د قلم د خوندانو لپاره د دې ونی بلخه خبر دا ده چې د قلملار ټولنې مشر متی الله ویسا له 215 ورځو وروسته د طالبانو له زندان آزاد شو. متی الله ویسا د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د جمهوریت له وخته خلک هڅول چې خپل لونې او ماشومان ښوونځیو ته واستي. د طالبانو له راته ګروسته هم زده کړو ته د اجازه ترلاسه کولو هڅه کوله، خو تیره مارچ میاشت کې د اروپا له سفر څخه تر ستنېدو سم د لاسه وروسته ونیول شو.
خپلوان ښوونځي ته واستوي، په همدغه سیمه کې سهار ډاکټران وروځي چې زموږ استاد خور ورېندار بیا پردي نارینه ډاکټر ته ولاړ نه شي.
بلخوا په پیښور کې د نېشنل ګوند ملت پال سیاستوال سردار حسین بابک افغانستان کې د نجونو د تعلیم په بندیز نیوکه کړې ده. هغه ویلي د پښتونخوا ګڼ شمېر نجونې هم د افغانستان په طب پوهنځیو کې په زده کړو بوختې وي چې اوس هغوی هم د زده کړو د دوام اجازه نه لري. هغه له ټولو دیني علماو غوښتې چې مکې مکرمې ته ولاړ شي او د خدای تعالی د کور له امام سره په ګډه طالبانو ته جرګه شي، څو ښوونځي بیرته پرانیزي.
چې دا 50 میاشتې شپږشت وشوي ټولې بچیانې کور کې ناستې دي، دغه کم از کم د کلمې نظام نشي کېدی. دغه ټولو علما کرامو ته زه خواست کوم د ټول قام د طرف نه او د ټولو بچیانو د طرف نه چې د امام کعبه په مشرای کې لاړ شي او هغوی ته خواست وکړي چې کم از کم دغه ظلم نور بند کړي.
او ټولنیز رسنۍ دا ونې ټولې د افغانستان په خوندوري او تاریخي بریا باندې رنگینه وي. په نړیوال جام کې د افغانستان په لاس د پاکستان تاریخي ماتې لکبل نه وازی په ولسی کچن مانځنه وشوي، بلکې ګڼو سیاسي مشرانو هم افغانانو ته د دې خوشحالي مبارکي ورکړه.
د پاکستان او انګلستان په خلاف د افغانستان د لوبډلې دغه بریاوي د سڅنو چې د تم خلاف یا یو ناڅاپه یا اپسټ وو، ولې چې موږ دا اول ځل نه دی چې پاکستان ماتو. دوی نام په مارچ کې پورا سیریز ګټلای دی، دوی تم اوس په ایشین گیم کې ماته ورکړه، او کله چې موږ د دوی سره سیریز وو ډېرې نږدې لوبه وشوې.
پرزیدلی ولسمشر اشرف غنی په خپل ټولنیزو رسنیو د دې بریا ډېر لنډ خو مانادار مبارکي ورکړې او دا بریا ستره او تاریخي بللې ده. افغان خزو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری بیا د مبارکۍ ترڅنګ ویلې دي، افغان لوبغاړو په دغه سختو شیبو کې خپل افغانانو او نړۍ ته د مسکا او خوشحالۍ ښه موقع برابر کړ. په خوانی ولسمشر حامد کرزی بیا د خپل مبارکۍ ترڅنګ افغان لوبغاړو ته را روانو لوبو کې هم د بریا دعا کړې ده. د ډاکټر غنی لومړی مرستیال امرولا صالح بیا ویلي افغان لوبډلې دا ماتې په سم وخت سم ځای او سم پیغام سره ورکړه، خو ملي لوبغاړو ته توصیه کړې ده چې د طالبانو له نخو او سیمبولونو څخه راتلونکي کې هم ځان وساتي او د ملي بیرغ د رپولو هڅې ګړندۍ وساتي. احمد مسعود بیا ویلي افغان لوبغاړي له سیاسي مسایلو ډیر لوړ او د ټول ملت یو ډول ارزښتونه دي. هغه ویلي دي چې په دې سختو شیبو کې چې افغان لوبغاړو ملت ته کومه خوښي وروبخله د مننه وړ ده. طالبانو کې بیا د دوی د دوهې دفتر غړي سهیل شاهین، د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر، د اولمپیک کمیټې مشر احمد الله وسیق او انس حقانی د مبارکۍ پیغامونه خبره کړي او ټولو د افغان ځوانانو د استعدادونو ستاینه کړې ده. د غرض د افغانستان د جمهوریت نظام د حج اوقاف وزیر قاسم حلیمی، د مالی پخوانی وزیر عمر زاخلوال، د ننګرهار پخوانی والی ضیاء الحق مرخیل، پخوانی اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، فضل هادی مسلم یار او نور هم د ولست خوشحالی په دې موقع کې د مبارکۍ نوبت نه ده هېر کړی. له کوزی پختونخوا بیا د نېشنل ګوند غړي سردار حسین بابک د پی ټی ایم مشر منظور پښتین علي وزیر او د ملی ډیموکراټیک غورزنګ مشر محسن داوړ او نور ملت پال مشرانو هم د خوشحالي په مبارکۍ باندې بدرګه کړي او افغانانو ته د هوساراتلونکو هیله څرګنده کړي ده. او تیر اونۍ د مصنوعي ځیرکتیا له سترګو ډېر ښکلی او خیالي افغانستان هم په ټولنیزو رسنیو کې ښکته پورته شو. مصنوعي ځیرکتیا چې د ژوند په هر ډګر کې د اسانتیاو راوستلو له پلوه یې نړۍ کې انقلابي کیفیت راوستی، افغانستان کې تیر اونۍ پرې خلکو هغه ښکلی پرمختللی او د نجونو د زده کړو نه برخمن افغانستان انځور کړ چې دوی یې غواړي. د دغه خیالي افغانستان زړه هیښوونکی اړخ هغه و چې یو شمېر فعالانو د نجونو د زده کړو د بندیز په تړاو خپل غږ او اعتراض رابرسیره کړ. د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ چې دوه کاله وشول افغانستان کې پورته کول جرم حسابېږي، د دې ټکنالوژۍ په مرسته خلکو ځینې د بیرغ رپیدلو صحنې هم ځان ته جوړې کړې وې.
یعنی تاسو په نړۍ یوازینی خلک یاست چې له ټولو اساسي هتال مړنی حقوق څخه بې برخې یاست، خو پوښتنه دا ده ولې او چاو د څه په مقابل کې خپل آینده سازه کړې؟
ولې غمجن یې، ولې خپه یې؟ لږه مسکا راته وکړه چې زما زړه هم خوشحاله شي. الله پاک له تا هیڅ شی نه دی اخیستی مګر دا چې په بدل کې تر هغې خدر کړي.
کرکټ هم چې دا مهال د افغانانو روح او حواس ټول ورسره تړلي او د یووالي په نخه بدل شوی دی، په مصنوعي ځیرکتیا یو شمېر ځوانانو دا نخه هم انځور کړې ده. شنونکي په دې باور دي چې انځورونه جوړول د مصنوعي ځیرکتیا ډېر کوچنی استعداد دی، بلکې دا ټکنالوژي که افغان ځوانان پوه کړی شي پرې د طب، صنعت، اقتصاد او ساینس برخه کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته کوي.
2023 کال د ای آی د پرمختګ یو انقلابي کال بلل کېږي. د ای آی پر مټ جوړ شوي سیستمونه د روغتیا، تعلیم، کرنې او نورو مهمو سکتورونو د ښه پرمختګ لپاره ډېر ګټور او اړین دي. په افغانستان کې ای آی د دې وړتیا لري چې د هیواد خورا جدي ننګونې حل کړي. د بیلګې په توګه ای آی د ناروغیو د تشخیص او درملنې توصیه کولو برخه کې ډېر مهم رول لوبولی شي. زده کوونکو ته د زده کړې مواد برابرول، د کرنې او مالدارۍ په برخه کې د ښه حاصلاتو راټولولو برخه کې او همدارنګه د امنیت او څارنې سکتورونو لپاره د ای آی په مټ ډېر ښه سیستمونه رامنځته کېدلی شي. دا هم اړینه ده چې یادونه وکړو چې ای آی په مټ ځینې سیستمونه د غلطو معلوماتو خپرولو او د خلکو ترمنځ نفاق اچولو لپاره او نورو مختلف پروپاګندونو کې هم کارول کیږي.
خو له اسانتیاو سره سره له مصنوعي ځیرکتیا څخه نړۍ ډارېدلې هم ده. نړۍ په دې باسونو کې ښکېل ده چې یو وخت به مصنوعي ځیرکتیا دومره زورور شي چې روباټونه به یې خپل کړي او روباټونه به بیا انسانان خپل غلامان وګرځي، چې لامل یې ځینو هیوادونو دا ټکنالوژي منع کړي او یا یې په تنظیم باندې کار کوي.
ګټې خو واضح دي چې کار نه باید کې به مسؤلیتوالی، دقتوالی، اتومیشن او سرعت راولي او سړي سطح به د لاسرسي وړ وي. خو د دې سره سره ډېرې اندېښنې هم موجودې دي چې یو د هغې لویه اندېښنه ده چې هره کمپنۍ، حکومت، ډله او ایډیالوجي به د خپلې خوښې معلوماتو په واسطه باندې دا شینه دا ټکنالوژي ټرین کوي او د هغې څخه به غلط استفاده کوي. زه به د دې ټرین کولو مثال دا دی چې کله مونږ انسانان ماشومان یو، مونږ خبرې زده کوو، بیا مور او پلار مونږ ته خوب بد راښیي، همدا خوب بد زمونږ په مازغو کې ساتل کېږي د ډیټا په شکل او مونږ د خوب د بدو تفکیک کولی شو. نو دا سیستمونه چې هر رقم ټرین شي نو هماغسې به دا تصمیمونه او عمل کوي.
همدارنګه فزیکي امنیت حتی ویل کېږي چې د یای په مرسته به داسې ډرون جوړ شي چې د شخص فیس به لاک کوي، د یو چا مخ به ځان سره ساتي او مربوطه کس به د لمنځه وړي، یا په ساده اصطلاح ځانمرګي ډرون به جوړ شي او دې ته ورته نور ډېر مشکلات به د یای په واسطه منځ راشي. مخکې له دې چې ای آی افغانستان ته بې بندوبار راشي، موږ باید د ای آی ریګولیشن په افغانستان کې یا فیر ریګولیشن یا مناسبه قانون سازی د خپلو شرایطو مطابق ترسره کړو. د دې لپاره یو قوي تخنیکی ټیم ته ضرورت ده چې متاسفانه فعلاً په افغانستان کې داسې ټیم نه لیدل کیږي او نه په شته شرایطو کې په افغانستان کې دا وړتیا لیدل کیږي.
هڅه مو کړه چې د مصنوعي ځیرکتیا او د خلکو د ډیټا د خوندیتوب په اړه د طالبانو تر واک لاندې د اترا اداري او یا د مخابرات وزارت نظر هم له ځانه سره ولرو، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. او نړیوال جام کې د افغانستان په لاس د پاکستان له بریا وروسته یو شمیر بهرنیانو هم له افغانانو سره ګډه خوشحالي کړې ده. ابوبکر اسماعیل چې په فرانسه کې اوسي او په افغانستان مین دی، دا ورځې له افغانانو د افغانانو په بریا ډیره خوشحالي روانه کړې ده.
مبارک شه، مبارک شه، مبارک شه، والله ته مونږ څومره انتظار کړی دی.
هندیانو خو بیا دا بریا تیره ونه د خپل کور خوشحالي ګڼلې او هیڅوک پکې داسې پاتې نشو چې د افغانستان په بریا یې خوشحالي او جشن ونه کړ. تر ټولو جالبه دا چې د لویدیځو هیوادونو یو شمېر محصلینو هم له ازبکستان څخه د ننګیال انوش په لاس ازادي راډیو ته راستولي ویډیوګانو کې له افغان ولسره خپل خوشحالي او مبارکۍ شریکې کړې دي.
Alles Gute der afghanischen Nationalmannschaft zum Sieg bei der Cricketmeisterschaft. Afghanistan, Bariam Mubarak Shah.
我向全体阿富汗人民祝贺阿富汗国板球队获胜。Afghanistan, Bariam Mubarak.
Haluan onnitella Afganistanin kansallisjoukkuetta krikettikilpailun voitosta. Suuret onnittelut. Afghanistan, Bariam Mubarak Shah.
Hi.
Afganistan, Bariam Mubarak Shah. Afganistan, Bariam Mubarak.
Salam Afganeli, men Bayvanizik, Kırgızstandan bolom. Bardık Afganelin kırkıt boyunca utulaşmenen kutluktayım. De Afganistan, Bayram Mubarak.
De Pakistan porandi tarihi Bariam Mubarak sha.
Juvanday divi Afganistan.
Zindabad Afganistan.
Yashasin Afganistan.
په ټولنیزو رسنیو د پاکستان خلاف د افغانستان بریا چې ټول نړۍ کې تاریخي و بلل شو، په ویاړې د هیواد ګڼ ولایتونو کې ولسی خلک په اورلوب او اتڼونو او شور سره راټول شول. طالبان چې موسیقي نه پریدي، په دیش په ځینو ځوانانو د طالبانو دغه بندیز ته هم پام ونه کړ او ځینو سیمو کې چې لا هم د ستونزې جوړېدو امکان و، نو ځوانانو د اتڼونو لپاره چمبې یا دریاګانې راایستلې وې. خوست، کندهار، ننګرهار، هلمند، کابل، پکتیا، لغمان، کونړ او نور لوی خارونه په دغه خوشحالیو کې خورا زیات ګرمو. په دغه خارونه کې خلکو د بریا په خوشحالۍ کې خواږه هم شلی دي.
افغانستان هغه لوډله ده چې ساکالې په آسیایي کنډیشن کې تر ټولو زیات لوبې وکړي. یعنی د پاکستان سره موږ دوه سیریزونه وکړل، د سریلانکا سره مو سیریز وکړ، د بنگلاديش سره هم فل سیریز وکړ، په هغه کې ټیسټ 1/23 سره وو. نو خو به چې موږ د سریلانکا یا پاکستان یا بنگلاديش سره ډېری به موږ د دوی سره په نړیوال جام یا آسیا کپ کې مخ کېدو، نو د دې توان به دا و چې موږ ته به د دوی نیمګړتیاوې هغه څه نه وو معلومې، د دوی به په موږ باندې فشار و. اوس هم چې څومره زیاته لوبې د دوی سره وکړې، د دوی هغه فشار په موږ باندې کم شو.
د کرکټ په میدان چې کله موږ دا ثابته کړو دوی ته په ځای دي چې د یو عالی تمدن خاوند، عالی اخلاقو خاوند ملت په توګه باندې دوی دا اپریشیټ کی، دا اومنی، دا وستای چې افغانان افرین په دومره لږ امکاناتو تاسو دیس دې مقام ته راورسېدی، د دې په ځای دا احساس ورته پیدا کیږي چې ختم اوس دومره جوشه ماته راکې. نو خبره دا ده چې زه ډیره حدا پورې د دوی دا برخورد چې د سیاست نه زیات د دوی په ناخبری او په سیاسي بے سوادۍ پورې تړم.
د افغانستان بریا د پاکستان په خلاف حتمی و، کانونو که سباو خو دې ته بریا مزه سل چنده زیاته سواله. کله چې موږ دوی ته په نړیوال جام کې په ډېر یو غټ سټیج کې ماته ورکړه، هغه هم داسې ماته ورکړه چې ډېره ون سایډ افغانستان بالکل ډومیننسي شو کړله، شپږ نوي اوور افغانستان دا لوبه مکمله ګټلې وه. نو دا یو ډېره ستره خبره ده او ډېر یو ستر شکست موږ پاکستان ته ورکړه.
له بریا وروسته یو شمېر خلک د مننې او مبارکۍ لپاره د کرکټ بورډ مخې ته هم ورټول شوي. ازادي راډیو ته له هندستان هم هیوادوالو د سټیډیوم د مخې د اتړونو ویډیوګان را لیکلي. که څه هم طالبانو په دې ورځ له خلکو سره نرمي کړې او خپل هم وسلوالو له خوشحالۍ نه ډزې کړې دي، خو د خلکو د خوشحالۍ په رنګ کې بنګ هم هغه وخت ولوېدل چې کندهار کې د امر بالمعروف کسانو خوشحالۍ ته د راوتلي ځوانانو په ډبولو باندې لاس پورې کړ. خو یو شمېر ځوانانو د افغانستان پر رسنیو بیا نیوکه هم کړې ده چې د افغانستان د کرکټ په شمول هر ډول لوبي او بریاوی نن مانځي نه یې کوریج ورکي او نه د نشراتو لپاره هڅه کوي. د روس لاغي غوسه شول چې د پاکستان په خلاف نړیوالو سیالیو کې افغانستان تاریخي بریا خپل کړه او پاکستانی رسنیو د دوی په وینا له تبیز څخه ډکه خبرونه چمتو کړې، خو د جواب لپاره په افغانستان کې د نن ټلویزیونونو هیڅ ډول برنامه نه لرلې.
د افغانستان رسنیو کوریج یا پوښښ کرکټ او ورزش سره نو دا اوسنی مشکل نه دی، دا تیرو شلو کلونو کې داسې ورزش او کرکټ ته پاک سترګې نه دي کتل شوي چې دا د خوشحالۍ یو سمبول دی، د یووالي سمبول دی، د اتحاد سمبول دی او بل کمپټیشن یو سیالي نشته د رسنیو ترمنځ. په پاکستان کې یا په نورو هیوادونو کې د رسنیو ترمنځ د ورزش په پوښښ کې او د ورزشي خبریالانو په راوستلو کې رسنیو ته یو کمپټیشن روان وي، یو بولی غوندې کېږي چې کوم ښه خبریال د ورزش لپاره زه وګمارم. نو زما په اند باندې دا یو المیه ده او کرکټ که غواړو مونږ یو ورزش غواړو مخکې لاړ شي، نو څرنګه چې مونږ لوبغاړو په انتخاب کې او د ادارې په ښه والي کې کوشش کوو دغسې باید د رسنیز پوښښ کې چې د کرکټ او د ورزش په خپرېدو کې یا د دې په پبلیسټي کې شهرت کې رول لري، دې برخې ته هم باید جدي پاملرنه وشي.
گاونڈی ہواد کی فی الحال گوری ڈیری گھر میں تبصرے پدی بان روانی دی منگ ہا کرکٹران چپ کور بانے ناز دی درسانے سے حقوق نہ کوچ دوی بیت راو گواڑی او دوی سر مرکی ہو کی ادو اگوی چکم جواب نہ بیت ددی سے خبر کول شی ادی دے بارے بیت مخ میکانزم برابر شی دے بارے بیت مرکی ہو شی وق وق سر منگ د خپل چینل سے خبرو
پرختیا ہم د پاکستان پوڑان دی د افغانستان ورستی لو با افغان رسانے کی ڈیرا پخت نسوا ٹول مهم علاقے ز فکر کم دار شی اوس افغانستان کې رسنۍ ډېر احتیاط کوي او همدا وجه ده چې دغه سي مهم مسایل چې ډېر حساس مسایل دي او د افغانستان ملت پورې تړلي مسایل دي خوخي خلکو ته ورکی دا ډېر کم ول منځل سو خو وختان هم دا د ملي رسالت رسنۍ هم دا دي چې په دې برخه کې خپل رسالت ادا کړي.
په کابل کې اوس مر رسنۍ ورته ویل دوی له یو په لور د کاپی رائټ ستونزه لري، له بل په لور د کرکټ بورډ مطبوعاتي څنګه د ملمنو په تنظیم کې سم همکاري نه کوي، او له بل په لور د پاکستان په وړاندې د بریا په مقابل کې نشراتو ته د طالبانو واضح اجازه نه موجوده. میمز په افغاني ټولنیزو رسنیو کې کم کاریږي، خو دا داسې څه دي چې له یو تصویر یا ویډیو سره پر یوې مسأله د رشخند لپاره کې نیوي توکي د تړاو په ډول یو ځای کیږي. په نړیوال جام کې د افغانستان بریا او دا برخه هم په هندي او نړیوالو ټولنیزو رسنیو کې لاخ کولی او خندونکي کړه. ګڼو کسانو د هندي فلمونو برخې کټ کړې وي، میمز یې پرې جوړ کړي وو او په کې نیوي شکل د افغانستان د لوبډلې لډاره د نورو لوبډلو وضعیت لا تنزناک خودلو. د ریتیک روشن د یو فلم یو صحنه باندې میمز وای افغانستان اوس د کمل لوبډلو له منځه وتلی او د لویانو سیاله شوې ده.
ای روه کی تیر کو کیا ہو گیا رے
میں بچوں سے بات نہیں کرتا میری مر کھیلنے کودنے کی نہیں ناچنے گانے کی بتا دینا سب کو.
د اکشي کومار د فلم یو صحنه باندې میمز خی چې افغانستان وای تاسو څو شی به د مخ وکتل چې څنګه میولوی لاس تراوړه نه خپل کړه.
خپل خود دیکھا بھائی صاحب کیا ہوا کیسے یہ روڈ رولر میرے قبضے میں آ گیا. اسی طرح آئندہ ایسے کسی نے بھی کچھ کرنے کی کوشش کی تو یہ سارا سارا کا سارا بلڈنگ میں اپنے قبضے میں لے لوں گا اور اس پر لکھ دوں گا ٹچکولے اینڈ ٹچکولے کمپنی کا میونسپل آفس.
یو بل صحنه باندې بیا میمز خی چې افغان لوبډلې پاکستان خپل انجام تر رسولې او نور لوبډلې پرې راټولې دي.
اس کی تو بتی گل ہو گئی.
اس کی بتی گل ہوئے تو زمانہ ہو گیا تیرے کو ابھی پتہ چلا.
ارے اس لفنگے کو اسپتال میں جا کر پھینک کر آؤ.
د اجی دیوگن د فلم یو صحنه باندې جوړ شوی میمز خی چې پاکستان د افغانستان لمات خوړل ورسته لپورته کېدو غرزیدل دی او نور لوبډلې هم چې ویریدل دي دا غه د ژغورلو هڅه کوي.
کچھ مومنے کو سیڑا اس کے بعد گلے کو ادھیڑ کے ناک سے باہر نکالا اس کے بعد میری بچی گل ہو گئی.
بلخوا دا پاکستان دا کرکٹ بورڈ پا دی بیان ہم میمز جو شوی چی وائی دا دوی پا لوگڈالا کی دا نڑی غورا بالران و بیٹسمنان راٹول شوی دیا و دا نانا پاٹیکر و انیل کپور دا فلم ساہنا ہم خی چی دا پاکستان دا لوگڈالی دا خبری نوری تکراری شوی و لوگڈالا لمقابلی غرزی دلی دا.
مجنو
ہاں بولو بھائی
भगवान का दिया हुआ सब
अरे कुछ। बंद करो यार तुम्हारा ये सन 47 का।
पहले पूरी बात तो सुन।
पूरी नहीं, तुम्हारा वो दौलत शोहरत इज्जत उसके बाद का कुछ बोलो।
चल ठीक है।
دشان زرګونه میمز په ټولنیزو رسنیو کې نشر شوی او د افغان لوبډلې ستاینې پکې شوې دي. او د تیرې اونۍ جالب ټکی دا دی چې د برېټانیا اکسیټر پونتون سر له راتلونکي کاله د جادو او کوډو په برخه کې د لیسانس او ماسټری زده کړو د پیلولو خبر ورکړی دی. وایي د 2024 کال له سپتمبر نه به دا برنامه پیل کړي چې د فلسفې د تاریخي ابعادو